انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین دریم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به دریم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولی ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی و. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشحاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 28 نیټه پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، ناړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټاپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیز ځمکه نه لري خو د افغانستان په سطحه ډېر ځنګلونه، دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کېږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې پر ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او ورېدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامه هم روان دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پیښیږي، ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو او منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلک دي او صلح خوښونکي خلک دي او هیڅ نوی دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې د دوی دغه نسبی آرام ژوند نه آرام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعضې ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفع کو او د خلکو لپاره خدمات ارزه کړو.
بله مننه. او بخشی په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت نه امنه یو راپورونه ورکول کیږي. په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې و، څه سوې دي تر دې شی به؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي، د نالۍ لخوا یې بندې کړې ده، زنګر ګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدوداتو کې د ډب خور پرون باندې او ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکاریا نکړي دي په سرکونو کې. نو د موږ امنیتي قواوې عملاً عمل ته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې دا لار خلاصه کړي. تر اوسه پورې تقریبا موږ 9 میاشتې په دې لاره کې خونسا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکي کورونو نه د هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لارې خلاص کړو.
ډېر مننه والی صاحب. د نړۍ او اسادآباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ورباندې ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لاره طالبانو مخکې تړلې وه چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې د ما مخکې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوې عملته دي او عملا دوی کار روان کړی دی. انشاءالله په نږدې وخت کې کوشش کوو چې دا لاره خلاص کړو او من ماینو نوم خونڅاکو.
بلې، مخکې تاسو ژمنه کړې و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوي کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
نه، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې په شبکې دي، دا تروسي شبکې دي، کار به کوي. ولې په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل نه کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخته چې موږ داسې افراطي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډېره مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما والی صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې مده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاش کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هیڅ رسیدګي د خوراکي موادو نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلات سره مخ دی. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت دی چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فراتې دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خولې څنګه وي هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي ده. نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي نو دغه د مخکې په سر باندې وسم روان دي، خو موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنګه کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه راځي. طاهر صاحب، د بیرغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او د ولایتي شورا وختنه مخلي چې هوایي ځواکونه راشي د غلار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانیدل چې دغه کملار چې والی سبو ته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واقعیت دی چې دلته په کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو، تل سلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سره وزیر دفاع سره وزیر داخله سره په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای شي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي. والی صاحب، مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړای شوي دي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروري ګڼي؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فارغ خپل وسایل دي، د ماینونو د فارغ خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فارغ دي، باید نظام دا غي نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیر مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوي چې څه پروګرام به تاسو سنجوي چې په غازی آباد دغه راز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي؟
موږ د هوایي حمایت غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایت موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو. همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوڅه کړې دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې د موږ تاثیر ټیمونه دغه ساحه ته ځین دوی په دې پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې د ماینونو خنسا کی. نو موږ د هوایي حمایت غوښتنه کړې د مرکزی حکومت نه او هغه موږ فروادي کړی دي چې وايي حمایت موږ تر لګي نو چې وايي حمایت به موږ په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه ماینونو هم خنسا کو او د تیګم د لار نه لري کو او لار د ولسونو په وړاندې خلاص شي.
بله ولی سه په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د لمریز برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سی و. د دوو کسانو خبرې به واورو بیا به بیرته تاسو ته رسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنمو وربښو وسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه ازمکه د پجوار کې شوې ده او هغه خرابې ده په حال کې ده.
وتر لاله وکړلې وتر چې وګړي مونږه غریب خلک دي څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را واسلې هغه تاوان را باندې وکړلو او بیره په بند کړلې دا ازمکه تاسو په خپلې نه چې زمونږ ازمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مه کې هم سرګندونه کړې وې د غستونزو د حل جمعنه مو کړې و. په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي نور وسایل د راوړل شي ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ د چې ګډه وړه پروژه تسلیم کړو نو سبا بیا د دې ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړي که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. دغه ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دوی ځمکه به خړوبېږي څلور زره جریبه خو ډېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونه شي دا خو هېڅ معنی نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم دا ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا به سرعت ورته ورکول شي هر څومره زر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً دا پروژه د ولس ته تسلیم کړي چې ولس استفاده وکړي.
بله ډېر مننه سیار صاحب تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والي صاحب تاسو د غرض سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړي هغه پوښتنې چې تاسو ته راځي دي اوریدونکو کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 0-8-2-2-5-5 بل شمیره مو د 0-9-9-2-3-5-4-4 لیوی خبرتیا او وروسته د څو ورډونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریک کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو راغ مجاورو. د کونړ په اړه کوم پوښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
د والي څنګه غوښتنه ده چې څنګه ټول ځانې د طالبان په ورڅ کې دي او په بل غوښتنه مې جنې دا د والي څخه چې په کونړ کې ټولې کورونا کې څه دي او څه څه وجهي دي او دا خلک دغه لاسونې مراتبي او کنه مراتبي نو بس دا غوښتنه کوم چې والي څنګه ما څنګه ته د حل لار پیدا شي.
ډېر مننه ستاسو پوښتنه اتمن والی صاحب واورېده له ځان سره به یادښت کړي بیا به وروسته تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې دی دوی ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلی السلام علیکم سلامونه می منا خلو ما دسته چوروغ دل خوشاله بوای
وعلیکم
عزیز رحمت تسل سره پړی کې کوم د خوشو لسته
په پل سه مهرباني ستاسو आवाज اورو
مننه ما دی ولی څخه د پښتنه د دې زنګلو په اړه کې څومره خطي کړی دی یا زنګلونه او حلقي کنا زنګلونه مخنیوي کړی دا د څومره دتا جدي دی او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دی اکثر ولاسو کې د جنگل لاسا کو ډېر کورنۍ دي چې شوی دي آیا دغه تمره سره رسیدل دا نه رسیدلې دې په اړه دې راته وایي
ډېر مننه ستاسو دواړه پښتنې والی صاحب لزان سره ولي کله بل اوریدونکو هم پلان کړی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا ستاسو आवाज اوري مهرباني
بل السلام علیکم جانم کا رشا ہے
میں نے نجوندے اسے مہربانی ہو گئی
ا سر ادی ہم زبر ولایت سے مزول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیدا
سر ادی صاحب دا کنڑ پر وضعیت خبر کو کہ کوم پشتن لری بس والی صاحب ساس آواز اوری دا غرض ولایت شورا منشی
ا مل کوم رانن کرا والی صاحب زخم پشتن دا غرض سی تو خوا بد کنڑ پر خوا پاکستانی زو کول لخوا فدریغن تو کوم مرمی وشتل کیدلی دغه مرمۍ او بریدونه مخه ته کومه وخت نه ول څه ده کاوه سمه په هغه شم باندې پر کومه په خاله پاکستاني ځوکونو له خوا مرمۍ وشتل کیږي مننه کوم د ازما سوال
مننه اوریدونکو کی څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو
سلام سر تاسو تاسو افغانان ته احترامات سم سادات مې د کونړ ولایت د زحمت در کوم سر
سادات سه مهرباني
ډېر
مننه تماس نمو څو شپې زنګ ور وهي ورزو لومړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځینې پښتنې مستقیما والی صاحب ته راځي به سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سوالونه واوریدل
و دا د اول اوریدونکو چې پښتنې په ځواب کې باید وایي چې موږ اوس پولې ولا سوالې شې دي هلته موږ بهادي ادارې فعال دي او یو ولا سوالي هم د سوال سوالې نشته چې هغه یا څه کوي او یا دغه مهاجری ادارې ته کار ودی شي دوه موضوع ده هغه پرابې په ځنګلونو پرابې ته باید دونه کوم چې کومل څه دا په ځات ته هي ځنګلدار ساحه ده نو موږ خو هتا لوس کوشش کوو چې د ځنګلونو شې سره د دې چې د کونل په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه اوس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې د زمکه کورو د درویدو خاطر روانه ده نو یو ځینې شي چې د ابو هوا نورماله ساتل شي هغه ځنګلونه دي نو په دې رابطه مون کوشش کړی دی چې په بازو ول سوالې کې مونږه قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي مثلا د شګل په ول سوالې کې د شګل په ول سوالې کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي یا مگر مثلا په خوا په غزا آباد ول سوالې کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګه د دارین فلم باندې یو دره واغی چې ځنګل وو خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ ته اجازه نه ورکړي چې هغه هغه موږ اطلاع راغلي چې غاری یا مرتمت کړی دي یا همدارنګه د نارنګ په ول سوال کې هلته قومي کړی دي چې مثلا یو تړه کړی دا چې ځنګل کته چې هغه کور باید وسوځي یو خپل هغه قومي جریمه په خلکو باندې خېدي همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپ په دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګه د خوادغه نورې ساحې چې د ځنګلي ساحې دي دا ټول کې د قوم په ذریعہ باندې مخه تلل شو چې د ځنګل د قطع مخونی شي همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحې جوړې کړو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو اویا زره نیالګي کې نوولې دي د چارمغزو په دغه ساحه کې او نورم کوشش کوو چې دا ځنګلونه په بیرته احیا کړو او بیرته ورغو د توپونو پر اړه باید وایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ شې دي د ډیورن په کرخه باندې پرتې ولسوالۍ دي موږ یو سل دوه شپږ کیلومتر سرحد لري په دې یو سل دوه شپږ کیلومتر سرحد د جملې څخه یو سل شپږ کیلومتر سرحد د موږ چې دا خلاص ده
او دغه متباقي ساحه چې دي دلته زموږ سرحدي قوتونه پراته دي. نو وخت نا وخت کله کله په بعضې ولسوالیو کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځېږي یا بل ښکار کېږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجه له طریقه د خپل پیغام ورسوو، تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولی شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغسې کارونو مخه ونیول شي. پاچا صاحب پوښتنه چې وه په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده چې اسادآباد ته راغلي دي، چې راغلي دي، که دغه ماته ووایي
د لارې په اوږدو کې وایي ځینې ماشومان له موټره داسې فکر کوم چې ولې کښته کړی شوي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. منګه خوالته کولر کې عملاً پراته یو، دغه کومه اطلاع نشته ده. دی هغه پر رابطه یو ورور د ماجرینو پوښتنه وکړه د داخلي بیزیشو پر رابطه. داخلي بیزیشو به د شاهو دراغلي دي، هغه سروي شوې ده تقریبا یو سلو څو کور موږ سروي کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چې کم 800 کورونو سره کومک وکړو.
بله، همدغه د بې ځایه سو یادونه تاسو وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورونې بې ځایه کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غادي آباد باندې او ډېره سختیا راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چکلې پیپونه مو وړو، هر څه د منځه وړو. موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو، ډک کورونه، چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا اطمان دي چې څوچا ځم کونډه یم، دغه جینه یم کونډه ده زبله
مرمۍ چې لګېدلی ده وجود مې پلک شوی دی، او راغلم دغسې معجر ته دی. زه چې را نن راغلم، ما د خیمه چې ده دا ما سوالی د چانه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالی مې چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا اډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم ښه په خپله پوهېږي او طالبان هم پوهېږي.
والی صاحب، تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکړو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځایه سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځایه سوي کورنۍ خو ټول اوس په پیاده دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده، زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې او ځینې مرکز ته راغلي دي. چې دلته څوک ورشي وګوري نو ډېرو کټ د خلکو ډېرې زیاتې ستونزې ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والي دي او د بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کیږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د زه د حوادثو له خوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینو کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافي نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړله، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې پې قطع کړي دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلا دپاره چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي پکې، دغه ولس پکې زوریږي. د دغه مورکۍ غونډې په سوونو په سرونو خلک هم دغسې را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې. خو اوس فعلا دپاره چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي او د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بلې سیر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړي دي یا یې هم ماینونه فرش کړي دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تاکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري، د ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري، ناول خدا د چې څوک یو زید نیولو اراده لري اول ته د یو نظام جوړولو اراده لري نو الته عامه منفعه کارونو مخه نیول یعنی دا څوک نه کوي ملي شتمنۍ تاسیسات د منځ څوک نه وړي موږ په دې نه پوهیږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دی یا ولې کوي واضحه ټولو دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالۍ وکړي اوس فعلا د دیو تصرف دی هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمني د منځه لاړه هلته مې تاسیسات ټول لاړ ختم شولو دفتر چور شولې تالا شولې یعنی دا پټې خبرې نه دي دا ټول ښکاره خبرې دي ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګې دي او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهېږي کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ دا چغې او نارې وګورئ نو دا نو نه پوهیږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو څلوېښت کاله پنځوس کاله په دې جنګونو کې وسوځېده وځورېده د دیو په لړونو دا د دې ملت ته د رحم بوت یقیني کو نه یا د دیو په لړونو دا رحم راځي کو نه راځي دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري نو زموږ غوښتنه هم دغه نه ده اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده کو دی وای چې موږ د دولت سره دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي هغه هلته هغه د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي اوس دا اوبه چې بندې کړي دي دا اوبه په کوم کتاب کې په کوم قانون کې د چې ځمکې اوسولو خلکو ته د سکدو اوبه چې دي دا لار د دلته ماشومانو زنانه تکلیف دی پیدا کېږي دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي نو که پیدا شي قیمت یې څه زره نه هزار او وزر افغانۍ دی په دوکانونو کې سبزی خو نشته دوايي نشته هیڅ نشته هیڅ دا نو
سیار صاحب دغه وسلول چې ته فعال دي دا ځایي وسلول دي کله نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي
دا ځایي وسلول دي د نورو ځایونو د ولسوالیو نوم راغلي وسلول شته دلته
ډیره مننه ولی صاحب که بیا هم د بې ځایه سو مسلې تر اوسه چې یو بشري موضوع ده په دې خاطر چې تاسو وکولای سي دغه کورنۍ سره په کافی اندازه مرستې وکړي څه اقدامات مو کړی دي له سوداګرو سره متماسون نیولې دي کنه دي نیولې د غرض په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید د ونه او کوم باندې عام د سوداګرو سره تماس نیولای دا او هم هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولای او هم له موسسات سره تماس نیولای دا او د موږ کومه کومه لړۍ هم شروع ده ان شاء الله یو 1500 غنم مرکز موږ سره وعده کړی دا چې دا په هر څومره ځای کې دا په کونل سره وګورې چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي همدارنګ د دبلیو ادارې سره موږ تماس یو چې هغه موږ سره وعده کړی دا چې کم 9000 کورنۍ سره به دوی هم بس تکي په نه ول سوالې وکړي او خپل د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغه کې موسسات هم شامل دي دولتي ادارې شامل دي هغه سره هم موږ خبرې شوې دي او همدغه کومکونه چې تقریبا 900 کورو سره موږ کومک تر سره کړی ده دا د هغه کومکونو سلسله ده د بلل متحد یو اداره ده هم هنګون چې اداره ده د وچا په نوم باندې هغه سره موږ په تماس یو صرف یو د هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې ده د خپل اصول لري جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې ده او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي دا په یو چوکاټ کې راغلي دي اوس که دوی د لاره د دې لپاره بندې کړي خو موږ خو هم هوایي اقبالات کولی شو هم زمینی هم دا اوس هلته چې کوم قوتونه پراته دي د هغوی اقبال شوی ده تقریبا شپږ میاشتو پورې هغوی خپل اقبالات لري نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی دا د بشر سره ظلم ده او دوی باید د جنګ اصول او د جنګ قانون
کله ناکله د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې له ډیورن کرشي دغه ولایت اوښتې دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات سوي دي
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې 1600 کیلومتره د ډیورن په کرښه ساحه چې ده خلاصه پرته ساحه ده او وخت لا وخت دې نه د دې کرښه نه هغه خلک راوړي د لشکري تایبي په نوم د جیش محمد په نوم د مجاهدین بدر په نوم په مختلفو نومو باندې راوړي او په دې ورسته کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقې اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي چې دا دې خوا ته راوښتي. نو د هغې په رابطه خو مونږ اقدامات کوو، مونږ اپراتیفي کارونه هم کوو او مونږ نظامي قوتونه هم په دې رابطه کار کوي. مونږ هېڅ چا ته د دې اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی همدې لپاره راغلي چې د مونږ ولسونه په آزاد کړي، د مونږ ولسونه وځوري او خپل
واقعیت لري دا مسائل.
منګ په لار باندې چک پوینټونه زیات کړی دي او ولس سره ډیر کار کوو چې منګ پام دې رابطه باندې ډیر کار کړو. اوس موږ کوشش کوو چې د کونل د ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک راولو. ملي پارک چې د یونسکو او د نورو ادارو له خوا هم په دې رابطه باندې کومکونه بیا کېږي چې سرکونه جوړیږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټه چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسیږي هغه د ځنګل د کټې له ادرسه نشي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې هڅې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي، نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 5-6 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګۍ او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د 6-7 کالونه راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابر شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې ده هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړ شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي توکو ورته جوړ کړو او دغه چیزی چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي، خپل مارکیټ او ریالټي ورکي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته وګوري.
بل ولی صاحب، دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کیږي. بخښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانې او عکسونه خبره کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکا موږ لرو د هغه په نوم باندې، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکه ده چې دوی دغلته مثلا کړکۍ جوړي، دروازې جوړي، دبلبیر جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکه کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګی چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو، نو خدا حکومتونو کې راوړل کېږي. نو په موټر کې چرول کیږي، هغه د یو هیات په حضور کې راول کیږي چې هغه ته مختلط هیات په پاره کې د امنیت ملي، د قومندانۍ، د ولایت او د مستوفیت دغه هیاتونه شامل دي په حضور کې راول کیږي.
د شپې ولې راوړي والی صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې نه راوړي؟
ګوره، نه هغه د څه ګوره، هم د ورځې په جریان کې راوړي، هم کله کله د شپې په جریان کې. نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي، غازی آباد لاره خامه لاره ده، نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام رارسېږي یا د ماښام نه د 2 بجو کې رارسېږي. نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي. کله د ورځې لخوا دوی دا هغه راوړي، موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا. او یو مشکل دا ده چې بعضې لرګي چې مثلا په 40 فوټ یو ساحه ده په چوکۍ کې، هلته پخ لرګی وهل شوی ده، هغه لرګی د مواشي په ذریعه باندې یا د کچر او د خرو په ذریعه باندې هغسې مزار درې ته او د مزار درې نه درې نورو ته کېږي چې د هغې ویډیوګانې موږ هم رارسېدلي دي. یو واره موږ ته عملیات هم کړي دي، 1200 جوړې لرګی ته موږ نیولی وو، بعضې لرګی موږ ورته وسوځاوو او بعضې لرګی موږ تېرا وړه اسداباد ته. نو هغې کې موږ کوشش کوو د ننګرهار د ولایت سره موږ تماس کړو چې هغوی هم په دې رابطه موږ سره همکاري وکړي او د دې لرګي مخه ونیول شي.
ډیره مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دي. سیار صاحب، تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو دغه راز د چارتراشونو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحه خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی. او بزنی قاچاقي لاروم چې زی دغه نارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا نګرار ته انتقالیږي، دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کوم خبرې ته اشاره وکړله د رحمت ساحل د فابریکې پر اړه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته، خو دغه فابریکا چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه دی کړی، ځکه په هغه پروپوزل کې دا څه دي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ترازی د غینه هغه بور هم چې دا به بیزی نه دی، بور نه به فرنیچر جوړي. فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو د جوړولو په حساب باندې چې دی خرڅي. بل د د کار چې دی هغه کم سرمایه گذاری چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکای باندې دومره سرمایه گذاری کوو، هغه سرمایه گذاریم تر وسند شوی. بل موضوع دغه فابریکې پر اړه په پروپوزل کې دا و چې دیوب په چلورو 15 کالو کې چې دیوب ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکا دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا و چې کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې چلور کاله وشول چې دا دی. تر اوسه دغه فابریکا چې دا یو بوټی نیلګي نه دی نالکلې چې مطلب دیو داینده د فاره دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاق تلار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو 15 کال وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي ده، نو دا به یو ښکار نه ده چې قاچاق ته پرانیستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق ده، د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکې پر اړه موږ اعتراض نه لرو.
ډیره مننه. والی صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دغه فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغلی ما، او دا فابریکه لمبا نه مخکې د دې مراحل ته شوې ده، تقریبا 3-4 کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکې د یو درې میاشتو لپاره ما بند کړله، تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپله وګورم او د هغې اسناد په نظر کې نیولو سره دا باید متعهد پاتې شي. نو د هغې نه وروسته د لوی څارنوالۍ د تدقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وغوښتل او د هغې اسنادو په نظر کې نیولو سره بیا هغوی یو مکتوب ته راولېږي چې د دې قانوني اسناد ټول پوره دي او تاسو دوی ته اجازه ورکوي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه وي، دا دوه طرفه تعهدات دي. نو دوی دغه د مصنوعي ځنګلونو په رابطه په قرارداد کې داسې ویل شوي دي چې حکومت باید دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو هلته اوس داسې کنړ خواشه نه ځمکه نه لري، ټوله ساحه یې غرونو پوښلې ده. نو موږ د دوی لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې دا دی کنړ د سیند په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دغه ځمکه که موږ ته په لاس باندې راشي، نو هدایت وغواړو چې په دې کې موږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کېنوو، او دا فابریکې والا موږ 13 هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل ته موږ لېږلی ده په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو ټولو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپل د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي، تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو زیرت ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي، د انکشاف هدایت اداره ده، چې هم موږ ځنګلونه هیا کړو او هم موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. هو یو مسله ده چې چې مثلا بعض لرګي چې مثلا غازی آباد ولسوالۍ کې د 15 کال مخکې بعض لرګي وهل شوی دی او هلته اوس هم پروت ده. او د دې روزي کې هلته جنګ په غازی آباد ولسوالۍ کې او یو مرمۍ ثابت وکړ او یو اډه و د تنګي په نوم باندې واډه و هغې اور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابل لرګي پکې وسوځل. نو د دې لپاره چې موږ ته استفاده وکړو د دې لرګي نه او نه په کار باندې راغی او یې شو او یې چاته ګټه وانخیسته او ډېر تاوان هم ورسېده. هم هغه خلکو ته ورسېده موږ حکومت پرې ټیکس هم اخیسته او موږ د دې راډیو ټیکس اخیستلی شو چې د حکومت یو بنیاد پرې قوي کېدلی شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه موږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده او کابل ته موږ مکتوبونه ورکړي. نو موږ هم کوشش کوو هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخې ته لاړ
شي. بلې، په وار وار یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي، خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د خلکو دا اواز تر څومره حده تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو، د بندونو په رابطه باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د مناجي په نوم باندې چې 2.1 میگاواټ برق تولیداوه شپږ کاله مخکې د دې ډبره کېښودل شوې وه. او خوشبختانه چې موږ راغلو نو موږ اوس اسادآباد ته برق ورکړ د همدغې فابریکې نه. او څلور بندونه موږ سروې کړي دي، څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي او یو هم په شیګل کې ده. او د دې ډیزاین خلاص شوی ده، اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي ترڅو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. انشاءالله موږ اطمینان وکړو خپلو ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحې چې هغه ظرفیت دي ولري چې هلته بندونه جوړ شي هغې باندې به موږ کار کوو او خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل ایسایر صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
من بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر رسمي سفر مرکز ته کابل ته کړي دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی اولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د دغه غټو بندونه وه چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري، دغه یو د پیچ سیند او دا بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي، دا غټ سیندونه دي. هسې بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دغه کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعاله شوی دی او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی. یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کومې دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسېږي نو هغې ته دغه برق چې دی توضیح روانه ده. لا اوس کارونه پوره نه دي بشپړ شوي، خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست ته، وزارت ته، ټولو ابو برق ټولو ته پسې ورغلي او په دې رابطه باندې دا غږ چې دی شریک کړی دی چې دا برق په کونړ کې اوبه زیاتې دي او د برق ضرورت شته دی. خو بدبختانه چې همیشه څنګه چې والي صاحب هم وویلې داسې ټیمونه راځي سرویګانې همیشه کېږي، دا سروې دا شل کاله دا سرویګانې کېږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شوی چې دغه کې دا یو د مناګي برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی ده. نور باندې څو کراته باندې سروې نه شوی دي خو عملی کار تر اوسه نه شروع شوی.
بلې ولی صاحب، کله چې دغه سرویګانې کېږي تاسو د هغو د تعقیب لپاره څه اقدامات کوئ؟
هو، د سرویګانو د تعقیب لپاره خو دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین یې کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه چې د یو میگاواټ نه د 15 میگاواټ پورې برق تولیدوي د دې مالي مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي.
نو منګا دغه دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه منګا تعهد اخیستی ده. او یو بند چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغې هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکوي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغې هغه هم روان ده، هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او انشاءالله موږ اطمینان ورکوو چې په دې باندې به عملي کار شروع کیږي.
بل ولی صاحب، تاسو د منګي یادونه وکړه، په نورو کومو ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د وړو بندونو امکانات په ناړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیج د درې ولسوالۍ کې دي، چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوګي کې مشته، په وټپور کې مشته دي، په چوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول دا ټول درې دي او د دې درونه اوبه راځي. دا واړو واړو بندونو امکانات په دې کې شته. یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډېر غټ بودیجې ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډېر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجې ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی ده تقریبا هغه د دې ګمبیرې دشتم د اوبو لاندې کوي او یو 40 میگاواټ برقم ورکوي چې هغه کافی بودیجې ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې د امکانات پیدا شي نو په هغې باندې کار کېږي. ولې دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرولی شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بلې، تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه. په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ حتی دې ته آماده یو چې دغه ځمکه چې موږ ته دي د بولدروار له خوانه موږ ته لاسته راځي، موږ کولی شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا که څوک خصوصي سکتور علاقه لري چې هغوی د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ اداره ورته آماده ده چې دوی ته ځمکه په اختیار کې ورکړي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایانو جوړ کړي دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه هم په کولاړ کې جوړه شوې ده. نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه ته هم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي په دغو برخو کې څه کارونه کړي دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړي؟ سیار صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سیار صاحب آواز ما اوري؟ ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره چې په همدغو برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړي دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه رابطه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس چې دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي، بیا ځینې مجالس او پی ډي سي مجلس کوو. ورته وایي چې موږ پی ډي سي مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دې کې برخه اخلي په دغه مجلس کې. موږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکې کړي دي، هم د تلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفرې کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې هم شریکې کړي دي، کو هغه د صحت په بحث کې دي، کو د باریک په بحث کې دي، کو د برق په بحث کې. ټول دا چې دي دا موږ کړی دي او هم مکتوبي لارې نه موږ دغه ستونزې د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریکې کړي دي. خپل مهنه مجلس د والي صاحب سره لرو چې کوم ستونزې د ولس دي د کونړ دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره هم شریکو، کوم چې عاجل ستونزې پیدا شي نو عاجل ستونزو لپاره بیا عاجل مجالس لسی پاره کې هم موږ دغه ستونزې شریکې کړي دي.
ډیر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید، د غرز د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبرې وکړې. د لاوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته یې زنګ راووه، له میلمنو یې پوښتنې وکړې یا یې هم خپل نظر را سره شریک کړ.
Watch out.